السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین پوره 2 بجې دی. روانه خبرونه ز نجیه سپای د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه عبید الله عبید پر مخ بي. په دې خبرونه کې اورئ چې په ولسی جرګه کې د لویدیزی حوزې وکیلان انتقاد کوي چې د حوزې ته د کابینې په تشکیل کې پاملرنه نه ده شوې. د هم اورئ چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې هم تصفیوي عملیات دوام لري. په نړۍ لو مسایلو کې اورئ چې د قرغیزستان سرحدي ځواکونه وایي چې یو عسکري د تاجکستان سره برپوله په نخته کې وژل شوی او دوه ټپیان دي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه واورو.
د خبرونو سرچکی تکل سوی کاندید وزیران د سیشن پورت ولس جرګه د باور رای لپاره معرفي سي. په بغلان کې د نصرګند وسوال په حمله کې یو تن په خواني جهادي کمانډان وژل سوی دی او په جوزجان کې ویشه زی خپل ځان په دز وژل دی. د خبرونو تفصيل د افغانستان ولسترګي لمړی منشي وای چې ټول کاندیدان وزیران به د سیشن په ورځ د ولسمشر غنی لخوا ولسترګي ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سي. د دې جرګي لمړی منشي سلیم احمد سلجقي نن ازادي رادیو ټول چې ولسمشر غنی ورته ویلي دي چې خپل ټول کاندیدان معرفي کوي او د ټول وزارتونو پروګرامونه د تشریح کوي.
جناب رئیس جمهور گفتند که روز سه شنبه همراه با تمام نامزدان محترمی که به ولسیجرگه معرفی شدن به ولسیجرگه میایم و اونجا اونا رو معرفی میکنم. تمام پروگرام های تمام وزارت ها رو من تشریح میکنم.
شاغلی استولیقی زیاده کرد که د کاندید وزیران تر معرفی او روز تا با دوی خپل کارونه پیل او تر درو روز پوری به پایت او رسوی. دو ویل که دوی تحصیلی اسناد مشت رسیدلی دی او دا محال د جرگه د غړو لخوا ترسرنی اعلان دی. په بغلان کې د نصرګند وسلوال په حمله کې یو تن په خواني جهادي کمانډان وژل سوی دی. د دې ولایت خنجان ولسوال عبدالحلیم حیدری ازادي رادیو ټول چې وژل سوی کس امام علي نومیږي چې تیر شپه د خپل کور مخ ته په موټر سایکل د سپرو نامعلوم وسلوال لخوا وژل سو. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په بټکوټ ولسوالۍ کې وسلوال کسانو د عاقل وقار په نامه یو سیمیز خبريال وژلی او یو بل ملګری ورچپی کړی دی. د بټکوټ ولسوال محمد غالي مجاهد ازادي رادیو ټول چې یاد خبريال د همدې ولسوالۍ د لورټی کلی ته د خپل دوستان ولادت راغلی وو چې وسلوال کسانو پر حمله وکړه. د دې ولایت ژورنالیستانو د ټولنې مشر ببرک میاخیل ازادي رادیو ټول چې وژل سوی خبريال د ټولنیزې پرمختیا او حقوقي مرستې په نوم ادارې سره د تحقیقي رپورټر په صفت کار کوي. تر دا مهاله د یادو پیښو پر کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. او په جوزجان کې ویښه ځان په دز سره وژلې دی. د دې ولایت امنیت قمنداني ویان احمد فرید عزیزي ازادي رادیو ټول چې پیښه تیر شپه د دې ولایت په خانقاه ولسوالۍ کې سوي ده. شاغلي عزیزي اته کړی چې وژل سوی شخص اولس کال عمر لري چې د وژل کېدو لامل تر اوسه نه دی معلوم. د دې ولایت چارواکو د معلوماتو لمخې دا په تیرو دوه اونۍ کې په دې ولایت کې د شوزو د وژل کېدو پنځمه پیښه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې مطبوعاتو نن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د پلویانو بیلتون غوښتونکو د یو ویاند په حواله ویلي چې د دونیتسک هوایي ډګر په بشپړ ډول نیول سوی. دا رپورټونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د بیلتون غوښتونکو د وینا څرګند ویاند په حواله ویلي چې تیر شپه لشتله شل اوکراینی عسکر په زور د دونیتسک د هوایي ډګر له ساحې وایستل شول. خو د اوکراین د دفاع وزارت پر فیسبوک لیکلي چې تیر شپه د دونیتسک د هوایي ډګر په شاوخوا کې پر میشتو اوکراینی عسکرو څو واري ډزې شوې دي. ملګرو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ به د اوکراین پر بحران خبرې کوي. دا به د اوکراین پر مسله چې تر اوسه په وار وار خبرې روماندي سوي دي د امنیت شورا او وشتمه غونډه وي. د اوکراین په اديسه ښار کې چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت دی د بم په چاودنه کې یو شمېر ودانۍ تخریب سوي، خو ویل کېږي چې خلک نه دي خوښ سوي. چاودنې پرون ماښام د یو سیمه ییز بانک ودانۍ ته نږدې شوې دي. په اديسه کې د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت استازي ویلي د بانک ته ودانۍ مخې ته چاودېدونکي مواد ایښودل سوي وو. په تېرو دوو میاشتو کې دا په اديسه کې شپږمه بمې چاودنه ده. اوکراینی چارواکو ویلي دا چاودنې د تروریستانو کار دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک ځان امریکایي وګړي ګڼي او د هیواد ته له بیلابیلو ټولنو د انسانانو مهاجرت او په ټولنه کې د هغوی جذبېدل د امریکا د پیاوړتیا څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل ته وای زموږ تر ټولو ستر امتیاز غالبا زموږ مسلمانان دي، ځکه هغوی ځان امریکایي ګڼي. زموږ هیواد ته د مهاجرت دغه بې ساری بهیر او په ټولنه کې د خلکو جذب زموږ د کلتور یوه برخه ده چې شایي زموږ د قوت سبب هم وي. دا په دې معنی نه ده چې موږ له خوښنوونکو پیښو سره نویو مخامخ سوي، خو په اروپا کې داسې سیمې شته چې هلته مسئله بل ډول ده. زما په فکر دا هغه ستر خطر دی چې اروپا ورسره مخامخ ده. د جنایتونو نړیوالې محکمې ICC ویلي چې د فلسطینیانو په سیمو کې د جنګي جنایتونو په اړه څېړنې پیلوي. دا حرکت کولای سي پر اسرائیل یا فلسطینیانو د تور لګېدو سبب شي. د جنایتونو د نړیوالې محکمې څارنوالي فتو بن سودا پرون وویل چې په بشپړه خپلواکۍ او له شفافیت سره به څېړنې وکړي. د فلسطیني ادارې چارواکو د اقدام تایید کړی او د رواني میاشتې په پیل کې له دې نړیوالې محکمې غوښتنه کړې وه چې د دوی په سیمه کې د اسرائیل لخوا د جنګي جنایتونو د امکان په اړه تحقیقات پیل کړي. د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلیپین تاکلوبان ښار ته چې وړم کال توپانونو سخت ځپلی وو خپل سفر مخکې له وخته ختم کړ. پاپ فرانسیس په توپان ځپلي سیمه کې یوازې څو ساعته تم سو او سره له دې چې شدید باران او سخت باد لګېده د لږ تر لږه یو نیم لک کسانو سره یې د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په فلیپین کې لږ تر لږه 2300 کسان د 2014 میلادي کال د شدیدو توپانونو له امله مړه شول. پاپ فرانسیس به سبا د فلیپین په مرکز مانیلا کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې چې 6 میلیونه کسان ورځي راڅرګند شي. د دعا دومره ستر مراسم د کاتولیکي کلیسا په تاریخ کې ساری نه لري. د قزاقستان سرحدي ځواکونه وایي چې عسکر له تاجکستان سره پر پوله په نشته کې وژل شوی او 2 زخمیان دي. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو یو ویاند ویلي چې نشته پرون ماښام په باتیکن ولایت کې د ایکول پر سرحدي پوسته شویده. قرغزی چارواکی وایي چې د پیشپړه څېړنې پیل سوي دي. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په ډیرو سیمو کې لا هم سرحد رسمن نه دی مشخص شوی او له دې امله تل د دواړو هیوادو ترمنځ د مځکې پر سر شخړې رامنځته کیږي. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو د دې وینا په ارتباط تر اوسه د تاجکستان لخوا کومه خبره نه ده شوې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. په دې خبرونه کې اورئ چې په ولسي جرګه کې د لویدیزي حوزې وکیلان انتقاد کوي چې د حوزې ته د کابینې په تشکیل کې پاملرنه نه ده شوې.
نگرانی ها باقی است، بدون شک باقی است، به دلیل اینکه یک صحبت ها و وعده هاست، یک عملی شدن برنامه هایی که قرار متوقع بودیم که تا امروز تا فردا به خیر عملی شود.
د بلچرخی زندان د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي او خپلوان له حکومت غوښتنه کوي هغه بندیان چې د بند قانوني وخت پوره شوی باید ژر تر ژره له زندانونو خلاص کړي.
موږ غواړو چې ولې نه خوشی کېږي اجر پدینه څه وجه ده څه مشکل ده نور کارونه مکمل خلاص وي دي داسې کار نه رسېدی کوم کار پاتې ده په بندیان کې کوم شی چې په بندیخانه کې پاتې وخت مکمل پرسته وای ده.
په کونړ کې د تصفیوي عملیاتو په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځنګړې پروګرام خبريږي. نننۍ خبرونه مو د کابل پوهنتون د محصلانو ستونزو ته ځنګړې شوې ده.
خپل محلي تحقیقات نه لرو او اکثرا کوم مومدوم مواد چې درس ورکول کیږي هغه د ایران له تحقیقات او لسیرونو څخه دي.
د کرکټ په اړه هم تازه جزئیات ورکو او مهره وای چې د دریو بجو له خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د سر راپور مدد چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیزو ولایتونو استازي وایي چې په نوي کابینه کې د دې حوزې موجودیت کم رنګ دی. یو شمیر د وکیلانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر سره دا موضوع شریک کړي او هغه ژمنه یې کړې چې دا موضوع به په پام کې ونیسي. د ازادي رادیو خبريال صفي الله سنګزي د مهال په سټډیو کې دی او په دې اړه به موږ ته نور جزئیات راکړي. سنګزي صاحب مهرباني وکړئ.
علي مننه. کله دې مخکې افغانانو د کابینې په ژر اعلان دوه ټینګار کو دا ځل د دغه کابینې د جوړښت په اړه ځینې شکایتونه مطرح شوې دي له هغې ډلې په د افغانستان پولیسي جرګه کې د لویدیځ حوزې د ولایتونو استازي وایي بې له شکه د دې حوزې حضور په کابینه کې کمرنګ دی او باید چې د موضوع جدن په پام کې ونیول شي د ولسی جرګې لومړی مرستیال او د هرات د خلکو وکیل صالح محمد سلجوقي ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې ولسمشر له دوی سره په خبرو کې چې تیر شپه درلودلې دا ژمنه کړې ده چې د دغه حوزې حضور ته به پاملرنه کوي خو تر هغه پورې به دوی د خبرو د منلو وړ نه وي تر هغه چې په عمل کې د خبره نه وي ثابت شوی البته ښاغلی سلجوقي خدای شي د ښاغلی سلجوقي غاک په دې اړه باندې وورو
رئیس جمهور گفتن به تا دو روز آینده ما کوشش میکنم که
بله دای وی جمهور رئیس ویل تر دو راتلون که ورازو پوری پا کابینه و نظام که دلویدیزی حوزی حضور تاک کوخی چه کارشی اندیخنی موجودی دی بیل شک موجودی دی پا دی دلیل چی یو خبری او بل جمعنی دی ده پروگرامونو عملی که دل هم بل ارخته منگی چه منگی نه نو پا سبا که پا تامیو بیل شک طولو انتقاد درلود چه دا حوزه پا منصفانه و دقیقه توگه پا کابینه و نظام که حضور نلری بله لکه څنګه چې ښاغلی سلجوقي ویل د دغه کابینې د حضور په اړه باندې د هرات او د نورو ولایتونو البته د لویدیځ حوزې د نورو ولایتونو وکیلانو هم خپل شکایتونه مطرح کړي دي او ویلي دي چې دا کابینه په د دوی د په حضور سره د دوی حضور په دې کابینه کې ډیر نخ کاری او دوی شکایت کوي چې که څه هم چې د دغه حوزې خلکو په ډیرو نه امنیو سره هم وکولې شول په دواړو انتخاباتو کې رائے ورکړي خو بیا هم د دوی حضور ته پام نه دی شوی لدې سره سره د غور یوې استازي روکې نایل ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې دا خبره ناممکنه ده او یو خیالي خبره ده چې د ټول ولایتونو د په کابینه کې یو یو وزیر ولري خو دا هم ناشونی نه ده چې په نورو پوسټونو نورو لوړ پوړو نورو لوړ څوکیو کې د دې حوزې حضور ته پام وشي خدای چې دا غلی نایل حق هم وورو
یوم خیلی ادعال است که ما بگویم از هر ولایت یک وزیر داشته باشیم
دا هم یو خیالي خبره ده چې له هر ولایت یو وزیر ولرو منطقي خبره نه ده په دې دلیل چې ډېر ستونزې شته څلور دې ولایتونه دي او پنځه شته وزارتونه خو موږ په دې هم اکتفا نه کوو چې داسې یو خبره دې موجوده وي بلکې په نورو شکلونو باید د دې ستونزې د حل لپاره لارو لټو د موږ د خلکو د سهم په اړه باندې باید په نورو پوسټونو کې پام او غور وشي بلې دا ویل ده چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه د دوه او مشرانو البته ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله ترمنز د دوی لغور برسی ورسته د کابینه معرفي شوی او 15 وزیران ته څوخت مخکې اعلان شول او تمه ده چې په همدې نګدي ورځو کې د باورې د خستول لپاره د ولسمشر د ولسمشر ایمانی د معلوماتو مخې دوی معرفي شي ولسی جرګې ته او خغلی سلجوقي سره چې مونږ خبري وکړه لې اترو ساغوی ویل چې ولسمشر له دوی نه غوښتنه کله چې د غرب حوزې وکیلانو چې د ولسی جرګې غړي یا د غرب حوزې وکیلان باید چې په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د باور رای ورکولو لپاره جوړیږي البته وکیلانو هم د خبره منلې ده چې د حکومت د غژمنې سره سم به چې غرب حوزه په پام کې نیسي دوی په کابینه کې خپل د کابینې د غړي لپاره رای ورکړي خغلی سلرزي هم په دې اړه باندې دا تایید کړل چې ولسمشر د غرب حوزې وکیلانو سره خبري کړې دي او د هغوی ستونزې او شکایتونه اوریدلې دي خدای شي د خغلی سلرزي غږ هم اورو
د غرب او د وکیلانو په چې کوم ناس تر سره شو په دې کې جمهور رئیس دا او هغه څنګه ته غوښتنی وو چې هغه مشورو ته چې هغه د نوې کابینې په اړه درلودې د په خوا کې دولت په څه ډول کولای شي د راتلونکو 15 کاله اغیزمنه توګه باندې د غرب او د خلکو ته په توګه خدمت دغه مسایل په عمومي ډول بحث
بله د ویل د چې تمد د کابینې نوی غړي البته په څو نګدي ورځو کې ولسی جرګې ته معرفي شو خدای له معلومه نه چې د ولسی جرګې غړي به دغه وزیرانو نوماند وزیرانو ته رای ورکړي کڅ څنګه خو لبلی خو کارپوهان هم شکایت کوي لکه څنګه چې دواړو مشرانو د ژمنه کړې و د کابینې په حضور کې هغه سي مسلکی توپ نه دی مراد شوی د دوی خبره چې زینی قومي ترکیبونه لا هم موجود دي او په همدې اساس باندې د غرب حوزې د وکیلانو خلک خپل شکایتونه مطرح کوي بله مننه
ډیر زیات من اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د لویدیزو ولایتونو استازي وایي چې په کابینه کې د دې حوزې موجودیت کم رنګ ده. یو شمیر دغه وکیلانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر سره یې دا موضوع هم شریک کړي او هغه ژمنه کړي چې دا موضوع به په پام کې ونیسي. په همدې موضوع د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رنجبر صاحب، داسې اندېښنې شته چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي قومي او سمتي مسایلو ته په پام دغه وزیرانو ته رایه ورکړي، دغه مسله څومره مهمه ده ستاسو له نظره؟
دا خو فکر کوم چې اوس یو حالت کې یو ډېره لویه جفا ده د افغانستان د خلکو سره چې د ولس استازي اوس هغه رنګه چې په اساسي قانون کې د دې ته موقعیت ورکړ شوی دی هغه دومره ټیټ راوړي چې هغه په دغه قومي او په دغه منطقوي شړو کې چې نه نباسي. یو وکیل د پوهان د ولسي جرګې هغه د افغانستان له ټولو خلکو نه استازیتوب کوي، که دی له لغمان نه انتخابېږي، که له باریان نه، که له بدخشان یا له فراه نه، هغه کوم وخت چې راځي ولسي جرګې ته، که داسې د ولسي جرګې د غړو دندو ته پام وکړي په اساسي قانون کې یوه دنده یې هم داسې نه ده چې دی به له خپل محل نه د محل لګټونه یا د کوم قوم لګټونه دی څارنه کوي، لیکنه به دفاع کوي. قوانین تصویبوي، قوانین د ټول ملک لپاره ده، که دی بودجه تصویبوي، بودجه د ټول ملک لپاره ده، که دی انکشافي پلانونه د دولت ته تاییدي رایه ورکوي، دا انکشافي پلانونه د ټول ملک دي، که دی وزیرانو ته رایه ورکوي، که دی د قضا عالي شورا غړو ته رایه ورکوي، او که دی لوی څارنوال ته رایه ورکوي، دا د ټول ملک لپاره دي. هېڅ نوه دنده د وکیل دا رقم نه ده چې دی منطقوي یا محلی یا قومی یا مذهبی دنده ای، دا خورا لویه جفا ده چې دی دا رقم فکر کوي چې له کوم منطقې ده، له کوم ولایته، له کوم قومه خلک ډېر دي یا کم دي. دوی ارزښتونه، هغه اصلي ارزښتونه هېر کړي دي، او دوی خدای او رسول او خلکو ته ملامت دي. دوی باید په دې کې فکر وکړي چې آیا دغه افراد چې دوی ته وړاندې کېږي دوی شخصا مستقیما د افغانستان د اتباعو په حیث دوی کولی شي چې خپل دغه دندې ښه سرته ورسوي، دوی کولی شي چې واقعا هم په خپل دغه وزارت کې دوی ګټور ثابت شي د افغانستان خلکو ته او یا نه شي کېدلی. دوی هغه شرایط چې په اساسي قانون کې دي دغه شرایط یې پوره کړي، که نه یې پوره کړي دغه حالت کې دوی باید رایه ورکړي. د دې خواشي نه یم دغه حالت چې اوسپی څه راغلی په ولسي جرګې کې او منطقوي او قومي جنګ یې شروع کړی، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده.
بلی رنجبر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې که چیرې د افغانستان ولسي جرګه دغو مسایلو ته پام ونه کړي نو وروستۍ پایله به څه وي؟
وروستۍ پایله به ښه پایله نه وي. زه فکر کوم چې که دوی دغه خپل عام ملي وجهه له لاسه ورکړي او دوی د خپل دغه اصلي دندې هېرې کړي او دوی بیا په دغه قومي سړو مناطقو باندې ننوځي، دا نفاق ته لمن وهي. اوس موږ عملاً وینو چې موږ 35 وزیران لرو او ولایتونه دي 34. اوس هېڅ وخت نه شي کېدلی چې موږ دا اوس وکولی چې له هر ولایت نه یو وزیر راولو، ولو که هغه پوهېږي که نه پوهېږي، هغه شرایط د دغه وزارت لري که نه لري، موږ حتما دوی باید راوړو. څه حق لري چې یو سړی جګېږي په د یو منطقې له خوا بیا چیغې وهي چې د ما د منطقې ته یې حق کم را کړی، یو وزیر زه نه لرم، یا وزیران مې کم دي، او داغه دی دا زه نه منم. دا خپله دا جهل ښیي، زه فکر کوم دا خپله نفاق ته لمن وهل دي. موږ 34 وزیران نه لرو، موږ حتما یو تعداد ولایتونه پاتې کېږي چې هغه وزیران ونه لري، او څرنګه چې ما وړاندې ارزو کړې اصلا ولایت مطرح نه ده، په هیڅ شکل مطرح نه ده چې موږ یو ولایت مطرح کړو، ولې استازي د افغانستان د خلکو د افغانستان ملي او د ټول ملک استازي دي. نو دغه پایلې که دغه رقم شي، دا تاسو چې وویلې که دا رقم یو شکل دی برخورد د دغه وزیرانو سره راشي، نو موږ به ناکامه یاستو. آینده کې به بیا وزیران معرفي کېږي، بیا به یو تعداد نور ولایتونه چیغې وهي چې دا موږ نو څه شول، که فرضاً عقد نشیني وشي او دوی سره تفاهم وشي او دوی خبرو منل شي، دا ډېر یو غلط کار دی. د دولت لخوا دې لپاره چې دا پارونکي پلان دی کار دی، او یا چې دا ولایات به خپل پاتې کېږي، هغوی به بیا ډنګ راخلي او حکومت پسې او دولت پسې چې د موږ نو برخه چیرې ده.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبار و چې د افغانستان پولیسي جرګه کې د لویدیځ ولایتونو د سازو د هغو څرګندونو په اړه معلومات یې ورکړل چې ویلي په نوې کابینه کې د دې حوزې موجودیت کمرنګه دی، او دوی همدارنګه له ولسمشر څخه غوښتنه یې کړې چې دا موضوع یې شریکه کړي، او هغه هم ژمنه یې کړې چې دا موضوع به په پام کې ونیسي. نور مطالب هم لرو، له موږ سره اوسئ.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د پلشرخی زندان د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي او خپلوان له حکومت غوښتنه کوي وی هغه بندیان چې د بند قانوني وخت پوره شوی باید اجر ترجله له زندانونو اخلاص شي. دوی چې د شنبه په ورځ په کابل کې سره راغون شوی او ازادي رادیو ته ویل د پلچرخي په زندان کې د لسګونو کسانو د خلاصي دوه ټول مراحل بشپړ شوی، خو لا هم په غیر قانوني ډول ساتل کیږي او نه دی خوش شوی. د پلچرخي د زندان چارواکي بیا وایي چې د بندیانو دوسیه په عادلانه ډول سړل کیږي، او ممکن تر راتلونکي وی میاشتې د ډیرو بندیانو د خوشي کېدو چارې بشپړې شي. یوسف خان زدران د نور جزئیات سره.
د بندیانو د ډیرو اعتصابونو او شکایتونو وروسته بلاخره د دوی د کورنۍ غړو او خپلوانو له حکومت جدي غوښتنه وکړه چې د بندیانو وضعیت ته پاملرنه ډیره کړي. د کابل د بلچرخي زندان په نظامی بلاک کې د بندیانو لسګونه خپل خپلوان د شنبه پورس په حضوري چمن کې سره راغونډ شوي وو، او شکایت یې کاوه چې د دوی د بندیانو د بند قانوني مودې پوره شوي خو لا هم له بنده نه دي آزاد شوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دغو کسانو د خلاصون لپاره جدي اقدامات وکړي، کوم چې د میاشتو میاشتو رئیس په ناقانونه ډول لا هم په زندانونو کې بې سرنوشته پراته دي. د وراره د خوشي کېدو لپاره له ننګرهار راغلی سپینګری غنی خان ازادۍ رادیو ته وویل د وراره د بند له مودې درې اضافه میاشتې تیریږي، خو لا یې هم د خوشي کېدو په اړه څه نشي ویلی.
زما وراره د حمدالله نومیږي، کم څلور کاله تیر شوي دي، او بالکل دا دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې وشي چې نه مکتوبې راغلی نه خوشي کوي. نو موږ دې نه دا غوښتنه کړې چې دغه کسان مکتوبې راغلی دا خوش شي.
د پکتیا ولایت څخه راغلی محمد اجمل ازادۍ رادیو ته وویل د بندیانو د خوشي کېدو دوسیه یوه میاشت مخکې برابرې کړې وې، خو چارواکي لا هم د خوشي کېدو په اړه عملي کار نه کوي.
دوی ته څلور هفته مخکې وعده ورکړې وه چې تاسو مقصد خلاصو، تاسو ټول کار خلاص ته داسې اوس دوی ول نه خلاصي، د سړي پرې ساتلې دي سوره جوړه پې کوي، له چا سره کومه غلط مسله ده په دې باندې موږ ته مغنسته معلومات نشته سره.
د بندیانو د خپلو خپلوانو راخوا خپل د پلچرخي زندان بندیانو هم څو ځلې اعتصابونه کړي چې په وخت نه خوشي کېږي، او یا یې هم دوسیې په عادلانه ډول نه چړل کیږي. د پلچرخي په زندان کې چې دا مهال شاوخوا 8000 کسان بندیان دي، له دې شمیرې څخه د 900 بندیانو دوسیې چړل شوي، او چارواکي وایي چې پلسګونو بندیانې د دوسیو له بشپړېدو وروسته چې د خوشي کېدو وړ و خوشي کړي دي. د دې زندان مرستیال عبدالواحد نورګلی د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل د دوی سره داسې بندیان نشته چې دوسیه بشپړې شوې وي خو لا هم په زندان کې وي. نوموړی وایي د جمهوري ریاست لخوا د تقویتي دایمي کمیسیون په نوم د ټاکل شوي پلاوي لخوا کار په چټکۍ سره روان دی، او ممکن تر راتلونکي یوې میاشتې د ټولو بندیانو دوسیه بندې او ډېر یې آزاد شي.
هر یو بندي غواړي چې کور ته لاړ شي، داسې نه دي چې موږ یو تعداد زندانیان په توجه کړی او یو تعداد د علاوه روان ده، مستحقینو باندې کار روان دی. دغه بندیان چې غوښتنه کوي هغه یو میاشت ماده ته لوی مدد رسېدله شل ورځو کې دا سفر کیږي. خو داسې نه شي کولای چې کمیسیون عامر کې چې خوشې کړه دا محاسبه غواړي او کمیسیون هر ورځ کار کوي.
جمهور رئیس اشرف غنی د کار د پیل په لومړۍ ورځو کې د پلچرخي زندان ته ولاړ او د زندانیانو سره یې لنږدې ولیدل. د پلچرخي په زندان کې د بندیانو کورنۍ او بندیان په داسې حال کې د قانون ماتونې په اړه بیا بیا اعتراض کوي چې جمهور رئیس ګواښ کړی و چې د قانوني مودې وراخه که بندیان په بند کې پاتې شول نو چارواکي به سزا وویني.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
افغان امنیتی چارواکي وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د کونړ په دنګم ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دوی په وینا چې د عملیاتو هدف دا دی چې سیمه له وسلوالو مخالفانو پاک کړي. دا چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې څومره پرمختګ شوی او په دې اړه نور جزئیات څه دي د محل سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی چې له ده به نور معلومات واخلو. انوري صاحب مهرباني وکړئ.
مننه مونږ چې څومره معلومات له سینیا خسته دي او هلته له امنیتی چارواکو مو خسته دي د 201 سلاب کولو د دوهمې لیوا رئیس ارکان وی چې تر اوسه پورې دوی د کانتوسر خرو پټه او کارکوړ او نورې سیمې د وسوالو طالبان څخه تصفیه کړې دي پاتې کړې دي او په نورو ځایونو کې عملیات روان دي. د کورون تلاشيګانې روانې دي. دغه مسئول چې میرویس نومېږي دا وایي چې تر اوسه پورې شاوخوا 60 کسان وسوالو طالبانو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. او همدارنګه د کونړ د والي په وینا چې 15 تنه د امنیتي ځواکونو ټپیان شوي دي وایي چې ډېر خو مرګ ژوبله نشته دی. او همدارنګه د والي او د نورو مسؤولینو په وینا په روانو دوه ورځنیو عملیاتو کې تر اوسه پورې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی.
بلی
مجاهد بیا وایي چې د زبیلا مجاهد چې طالبان ویان دی هغه وایي چې په دې جګړه کې موږ څو تنو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولی او هغه بیا وایي چې زموږ درې ملګري ټپیان شوي دي.
بلی انوري صاحب ویل کیږي چې ډېری کورنۍ له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي که معلومات راکوي چې له دغو کورنیو سره هم کومه مرسته شوي که نه؟
بله تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي او کوم نوملیکنه شوې ده هغې کې تقریبا زر کورنۍ دلته د خپلو کورونو نه راوتلي دي. په اسدآباد، اسمار، شیګل او حتی جلال آباد ته رسېدلته چې د چا وس کېده کورونه یې ځان ته په کرۍ نیولي او کله چا وس نه کېده خپلو خپلوانو کره تللي دي. دا خلک مشکلات لري او د بیرابیلو مؤسساتو او د دولت لخوا د خلکو سره مرستې شوي اوس هم مرستې را روانې دي. او دا خلک او د کونړ چارواکي وایي چې دغه مرستې کمې دي او نورې کورنۍ هم کېدای شي دغه عملیاتو سره د خپلو سیمو نه راووځي چې باید دوی سره مرستې وشي. د خیمو او د نورو شیانو عاجلې مرستې دوی سره باید وشي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. دوستانو تاسې د رغلان وړي په راپور کې مو واورېدل چې نن د دویمې ورځې دپاره د کونړ په دنګم ولسوالۍ کې بیا هم تصفیوي عملیات دوام لري. د کرکټ په اړه خبر لرو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدا اوس په اماراتو کې د ایرلند له ټیم سره 50 اوره دوستانه لوبه کوي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې کېږي چې د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې په متحده عربي اماراتو کې روانه ده. افغان لوبغاړي په دې لړۍ کې د ایرلندي او سکاټلندي سیالانو سره لوبې کوي. افغانستان تر اوسه دوی لوبې له سکاټلند سره کړې چې یوه یې بایللې او یوه یې ګټلې ده. او له ایرلند سره یې د شنبه ورځې لوبه هم وبایلله. نننۍ لوبه د افغانستان د وروستۍ سیالي ده چې له هغه وروسته به په نړیوال جام کې چې د فبروري په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې پیلېږي لوبې کوي. د که غواړي چې د دې لوبې په اړه هره شیبه وروستي معلومات ترلاسه کړي نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې او یا فیسبوک پاڼې ته هم مراجعه وکړي. اوس راځو اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسایلو لیکنې او تبصرې کړي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو نن د نور موضوعاتو ترڅنګ ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د معرفي کېدو پر څرنګوالي لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله لیکلې چې عنوان یې دی د کاندید وزیرانو نیک معیارونه. د مقاله لیکوال ویلي یو شمېر کاندیدان د خلکو په وړاندې د کلکې ژمنې د نه درلودو تر څنګ پوره زده کړې او تجربې هم نه لري او دوی به ونسي کړی چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. په مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې غړي د رای ورکولو پر مهال باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. وی ساورلس پانی په لومړي مخ کې د ولسي جرګې د دویم مرستیال په حواله په غټو ټکو لیکلي چې دوه تابعیت لرونکي کاندید وزیران به د باور رای د ترلاسه کولو په پروسه کې شامل نه سي. په مطلب کې راغلي چې شای زیات شمېر کاندید وزیران د ولسي جرګې له لوري رد سي، ځکه د مطلب د لیکونکي په باور اکثره دغه کاندیدان له مربوطه سکتورونو سره مطابقت نه لري. ورسپانه د صالح محمد سلجوقي د خبرو په دوام لیکي چې وایي د درویشتو کاندید وزیرانو تحصیلي اسنادونه ورته د جمعې په ورځ ورسېدل. په مطلب کې وړاندې د همدې سرچینې په حواله راغلي چې هغه کاندید وزیران چې بهرنی طبیعت ولري د باور رای د اخیستو په پروسه کې به شامل نه سي. ملیار من ورسپانې هم په لومړي مخ کې لیکلي چې ولسي جرګه دوه طبیعت لرونکو کاندیدانو ته رای نه ورکوي. په مطلب کې راغلي چې دولس کاندیدان د بهرنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې، استرالیا او ترکیې طبیعت لري. ورسپانې په نننۍ ګڼه کې همداراز لیکلي چې نوي وزیران د باور رای تر اخیستو وروسته باید تر ټولو مخکې له فساد سره مبارزه وکړي. په دې اړه دولتي ورسپانې هیواد هم یو مطلب خپور کړی او پکې راغلي چې د کابینې په جوړېدو کې باید د خلکو غوښتنو ته پام وسي. په مطلب کې راغلي چې افغانانو ستمه لري چې د نوو وزیرانو د کار له پیلېدو سره امنیت او سوله په هیواد کې تامین سي. د مقالې لیکوال وړاندیز کړی چې نوي وزیران باید د فساد په لمنځه وړلو، ځوانانو ته د کار په موندلو او د بېوزلۍ په لمنځه وړلو کې عملي او کلک ګامونه واخلي. د انیس دولتي ورسپانې په مقالې کې هم د کابینې په اړه راغلي چې که د دغو کاندید وزیرانو تحصیلي اسنادو ته پام وکړو نو وبو وینو چې دغه کابینه د سیمې په کچه یوه باسواده کابینه ده. خو لیکوال زیاتوي چې یو وزیر د تخصص نه علاوه باید با تدبیره او وړ مدیر هم اوسي تر څو د افغانستان کړېدلې ولس ته خدمت وکړی سي. د مقالې لیکوال دغه راز وایي چې د افغانستان خلک تمه لري څو د ولسي جرګې غړي په حوصلې سره او د اهلیت، تخصص، تقوا او تجربې پر اساس کاندیدانو ته رای ورکړي او د خدای او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
په افغانستان کې د ماسپښین پوره دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان ولسی جرګې نن وویل چې د سه شنبه په ورځ به هغه ټول کسان چې د وزارتونو لپاره کاندید شوي دي ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره ورسي. د ولسی جرګې مرستیال نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کاندیدو کسانو تحصیلي اسناد دوی ته ورسېدلي څو وڅېړل شي. د بغلان د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالحلیم حیدری نن ازادي راډیو ته ویل چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو په دغه ولایت کې یو پخوانی جهادي قومندان امام علي وژلې دی. د خنجان ولسوال ویلي چې په دې ارتباط څېړنې پیل شوې دي. د روسي مطبوعاتو نن د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د پلویانو بیلتغشتونکو د یو ویان په حواله ویلي چې د دونیتسک هوایي ډګر په بشپړ ډول نیول شوی دی. دغه رپورټونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک ځان امریکایي وګړي ګڼي او د هیواد ته له بېلابېلو ټولنو د انسانانو مهاجرت او په ټولنه کې د هغوی جذبېدو د امریکا پیاوړې کړې ده. د امریکا ولسمشر پرون خبریالانو ته وویل زموږ تر ټولو ستر امتیاز زموږ مسلمانان دي ځکه هغوی ځان امریکایي ګڼي. د جنایتونو نړیوالې محکمې ICC ویلي چې د فلسطینیانو په سیمو کې به د جنګي جنایتونو په اړه څېړنې پیلوي. دا حرکت کولای سي پر اسرائیل یا فلسطینیانو د تور لګېدو سبب شي. او د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د فلپین تکلوبان ښار ته چې وړم کال توپانونو سخت ځپلی و خپل سفر مخکې له وخته ختم کړ دی. به سبا په مانیلا کې د دعا په ځانګړو مراسمو کې چې 6 میلیونه وګړي ورځي راڅرګند شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ولا ازادي راډیو اوریدل. د اوس راځو د مهمو خبرونو مهم اقتصادی خبرونه ل سید کمال شاه عارف تخاورو.
له ازادي راډیو څخه مو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د فایدامي وزارت د لوړ توناج د نوې مقرره له مخې لسګونه بارونکو موټر د تورخم جلال آباد په لیلار کې درول سیوي او د مسلې د اداري فساد لپاره لار هواره کړې ده. د دې خونی مرستيال خانجان الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فایدامي د وزارت دغه مقرره په نړیوالو معیارونو برابر نه ده. د فایدامي وزارت د لوړ توناج د نوې مقرره له مخې باید هر بارونکو موټر له 12 ټن نه زیات مواد بار نه کړي، ځکه چې سړکونه د لوړ توناج ظرفیت نه لري. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې به په ټول هیواد په تیره په کابل ښار کې د برښنا د پرچاوي لمنځه ولاړ شي. د دې شرکت وایي وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له تاجکستان څخه د 100 میگاواټ برښنا په ورېدو سره د کابل ښار د برښنا د پرچاوي سطحه راټیټه شوې ده. ښاغلی توحیدی وایي چې د تیر کال په ژمي کې په کابل کې په سلو کې 50% د برښنا پرچاوي و، خو سږ کال دغه اندازه په سلو کې 12% ته راټیټه شوې ده. او دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی پاکستانی بوجي اوړه 1200 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجه 1550 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بره 1200 افغانۍ، 14 لیټره ډبه غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 320 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 1500 افغانۍ. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ لژنو بهرنوي اسعار سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ او یاپله، یو یورو 80 افغانۍ شپږ پټه پله، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او یاپله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
اکثر دینی عالمان تل ټینګار کوي چې انتحاري حمله غیر اسلامي او غیر انساني دي، خو پښتنه دلته ده چې ولې د انتحاري حمله په حرام ګڼلو سره سره یو شمیر افغان ځوانان دې ته چمتو کیږي چې په افغانستان کې انتحاري حمله وکړي؟ د دې پښتنې د ځوابولو لپاره ازادي رادیو له دریو ځوانانو سره چې له انتحاري حمله مخکې نیول شوې دي خبرې کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
ټولو انتحاري حمله کوونکو ته د پاکستان په ځینو دینی مدرسو کې داسې ذهنیت ورکول کیږي چې د افغانستان ټول خلک کافران دي او باید چې د انتحاري حملو د ترسره کولو له لارې ورسره جهاد وشي. 14 کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د انتحاري حملې د ترسره کولو لپاره کابل ته راغلی و او د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماما په هڅو پیښور ته لاړ او هلته د تنګي په سیمه کې د مفتي په مدرسه کې د انتحاري حملو روزنه ترلاسه کړي. بلال وایي یو نیمه میاشتې د یو پاکستانی مدرس لخوا د انتحاري حملو روزنه ولیدلې.
بابا جنت ته بس دا غون په کاپیران کابل کې او ته به جنت ته ځو ځان مسواله. بابا جنت ته لاس وس کامیاب وسی تو غسته پیغام کوي خوشاله مې چنی ولایي بس لمر غه خو بچ کړو. ریموت دو با دو ریموت بودا، یک کتی ما یک کتی و اگر خپل زړه د ونسو چې یعنی ځان والزم بس هغه با ریموت تا.
بلال چې لا ماشوم دی په داسې حال کې چې سترګې لوخ کړه ډکیږي وای چې خپل مور او پلار سخت ریادیږي. لدم یو پختل کړي انتحاري حمله کړي وای او مور او پلار خور ورور یا کوم بل خپلوان دی وجل شوی وای، څه احساس بدی درلود؟ په جواب کې راته وویل لخپل نیته ولدی چې د وسلوالو مخالفینو دوکه می خوړلې پښیمانه يم. د بلال په څیر اتلس کلن میر احمد چې د لوګر اوسیدونکو دی، د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و. میر احمد ازادي راډیو ته وویل پاکستانی استادانو یې د انتحاري حملو ټول چلونه د پاکستان د پیښور د کورم ایجنسی په محمدیه مدرسې کې ورخودلی و. میر احمد چې د قران حافظ هم دی ویل چې استادانو یې ورسره وعده کړی و چې له حملې وروسته به په جنت کې دوه او یهوري درته ناستی وي.
یو مسلمان نیستن.
ما ته ویل چې اوسنۍ دولت مسلمان نه دی، افغانستان ته امریکایان راغلي دي، دوی د امریکا په صف کې دي، باید له دوی سره جهاد وکړو. جذبه می ډیره شو او دا همدې لپاره چې موږ ته دعوت او تبلیغ کوو ځان می تیار کړ. په تبلیغ کې موږ ته د اصحابو کیسې کولې او حدیثونه یې راته ویل.
میر احمد هم دراز ویل چې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره ډیر کسان د حقانی شبکې یو مهم غړی حافظ حقانی روزي. انتحاري حملو ته د افغان ځوانانو او تنکي ځوانانو د آماده کېدو ډېر علتونه موجود دي. افغان کارپوهان بېوزلي، بې سوادي او د ځوانانو لپاره د سمو کارونو نشتوالی د انتحاري حملو د ترسره کولو اصلي لاملونه په ګوته کوي. خو په هغو کسانو کې چې د انتحاري حملو د ترسره کولو نیت لري، داسې کسان هم شته چې له بهرنیو ځواکونو څخه د غچ اخیستلو لپاره تر ټولو غوره لار همدا د ځان او نورو وژل ګڼي. ادریس چې د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل دوه کاله د مخې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي حمله کې پلار وژل شو، نو ځکه یې په کندهار کې د فرقان العلوم په مدرسه کې د انتحاري حملو زده کړه وکړه او غوښتل یې د کابل د وزیر اکبر خان په سیمه کې انتحاري حمله وکړي.
بس زه یو دم مې زړه باندې تنګیا راغله، زما زړه تنګ سو، بس را ولاړ شو ما د پلار د غلطه دغه سو او دا کوپار چې دي زموږ کورنشیر په هم څو واره سو زندې دښکې دي او نبي علیه السلام وسلام باندې فلمونه هم جوړ کړي دښکې دي. بس ما زړه یو دم تنګ سو دغه سو بس را ولاړ شوم دې کاته بس را ووتم.
په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمیر انتحاري حملې شوې چې پکې پر افغان او بهرنیو پوځیانو سربیره زرګونه عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې یو شمیر ارواپوهان په افغانستان کې د انتحاري حملو د ترسره کولو لپاره د ځینو خلکو د آماده کېدو علت بې سوادي او هغوی ته په نه پاملرنه کې بولي. یو افغان ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
معمولا په دغه سنو دغه سال دغه مرحله کې دغه مذهبي او دینی ګرایشونه یا لیوالتیاوې ډېریږي. معمولا دغه د دوی رشد، د دوی کنجکاوي، د دوی عقده، د دوی کورنی تعاملات، د دوی د نور مسائل د سبب ګرځي. په دې سره ټولنه کې چې په سلو کې اتیا سلو کې وګړي نالوستي واضح خبره چې دغه کورنۍ غړی، دغه کورنۍ اولاد، دغه کورنۍ زوی یا دغه کورنۍ زلمی باید دې ته حاصل کېږي چې هغه لاړ شي انتخاب وکړي، بل څوک مړ کړي یا ځان مړ کړي یا یو بل بدفیل وکړي.
ښاغلی عظیمی همداراز وویل چې کورنۍ باید په خپلو ماشومانو پام ولري او منظم درسي او تفریحي پروګرامونه ورته جوړ کړي. اخو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي انتحاري حملې غندي او د اسلام په خلاف بولي.
نوم نصرت تک دغه کوم امتیاریان چې کیږي دغه آرام دي، امتیاری عملی ناروا کار د مونږ د حکومت نه غواړي چې دوی مخه ونیسي.
نوم یې نیکامن د کابل اوسیدون کیما او دغه کوم انتحاري عملی چې کیږي دغه په شریعت او په اسلام کې حرام دي، باید چې دولت دې مخنیوي وکړي، باید چې دغه امنیت لګوي شي او د ملي اردو هغه چې خپل کارونه سرته ورسي.
د کابل یو بل اوسیدون کی چې پلاری څو موده د مخه د کابل په یکاتو سیمه کې په انتحاري حمله کې وژل شو، ازادي راډیو ته وویل د قران او حدیث په هیڅ ځای کې د بیگونه کسانو وژنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
پدرم روزه بود، پدرم معلم بود،
پلار می روزه نیولې و، پلار می معلم وو، د همدغه افغانستان وو، مسلمان وو، د خلکو زامنه ته درس ورکاو. په هماغه شپه تر لس بجو د مکتب شوقې جوړولې چې د خلکو زامن ناکام نشي، د شاګردانو شوقې جوړ کړې، دوه رکعت المنز وکړ او راته ویل چې زه ولارم زویا.
دینی عالمان بیا د انتحاري حمله په اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصير حقاني ازادي راډیو ته ویل چې د دینی ارشادات لمخي هر څوک چې مسلمان وژني ځای دوزخ دی.
الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هر څوک چې مسلمانان وژني جهوی جای دوزخ دی. کاغه په پارک کې وي، کاغه په سټیډیم کې وي، کاغه په سړک پر سر باندې وي، کاغه په مسجد کې وي، چې څوک مسلمان وژني د اسلام د دین لنګان حرام.
خو اسلوال طالبان بیا وایي چې د نړۍ اکثر دینی عالمان د اسلام دښمن ته د ماتې ورکولو په هدف د انتحاري حملو لا تر سره کولو سره هم نظر دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له انتحاري حملو نه په فلسطین کې هم کار اخیستل شوی دی او د مسلمانانو د قوي دښمنانو د ماتولو اغیزناکه لار ده. له بلې خوا د افغانستان یو جهادي مشر استاد عبدالرب رسول سیاف تیر کال انتحاري حملې حرامې وبللې.
کسایی که به انتحاري آماده شدن بشنون میگپه، در سی انتحاري کسی اختلاف به این خاطر نمیکنه که انتحاری فرصت توبه کردن را پیدا نمه.
سوک چه انتحاری تا آمده شوی دا خبر دیواری د انتحاری پا برخه که اختلاف زکه نشته چه انتحاری دا توبه کول فرصت نشی پیدا کوله. لهمده خاطر یوش میر عالمان پا دی نظر دی چه باید دا انتحاری جنازه و نشی. زما خبره نده، دا پیغمبر خبره ده. قسم پا خدای چه دا قیامت پا رزمو پا تندی که لیکل کیگی چه دا خدای لرحمت مایوسه دی.
رحمت الله از رحمت خدا مایوس است.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د وسلوالو مخالفینو ډلو او بیا په تیره د انتحاري حملو د ترسره کوونکو د ملاتړو لیکو ته د افغان ځوانانو د ورتللو د مخنیوي په هدف ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې د اسلامي تعلیماتو معتبرې مدرسې باید په خپل افغانستان کې جوړې شي. د افغانستان په دینی مدرسو کې د قران عظیم الشان د اساسي ترجمې او تفسیر په سر هم ټینګار کیږي او دا یو جدي اړتیا بلل کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه ډیر کسان د ککړې هوا له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې اړه جزئیات له لنډې شېبې وروسته. په تیرو 14 کلونو کې په ښارونو کې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره له پراخو هڅو سره سره نه یوازې د ککړې هوا مخه ونیول شوه، بلکې دغه ککړه هوا اوسمهال د مرګونو سبب هم ګرځېدلې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر مصطفی ظاهر وایي چې دا مهال د ککړې هوا له امله هر کال په ټول هیواد کې له 3000 څخه ډیر کسان مري.
امکان لري چې 3000 بالا باشه.
امکان لري چې هر کال له 3000 زیات کسان د ککړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي، او دا هغه مسله ده چې ډیر بحث پرې نه دی شوی. زموږ په پلازمینه کې د هوا ککړتیا د منلو او تحمل وړ نه ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا مهال د هیواد ټول لوی ښارونه د ککړې هوا تر ګواښ لاندې دي. مصطفی ظاهر په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوس ډیروالی، د خښتو د بټیو موجودیت، حمامونه او هوټلونه په کابل کې د هوا د ککړېدو مهمې سرچینې یادوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې د معلوماتو له مخې دوی هم د ککړې هوا د پاکولو په هدف هڅې پیل کړي چې په هغې کې عامه پوهاوی او نور اړین اقدامات شامل دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون پخواني غړي نادرشاه بهر ازادي راډیو ته وویل چې د ککړې هوا څخه د مخنیوي لپاره د چاپیریال ساتنې ادارې په تیرو کلونو کې ګټور کارونه نه دي کړي. نوموړي وویل سره له دې چې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې ته کافي بودیجه ورکول کیږي، خو دوی نه دي توانېدلي چې خپله بودیجه په سمه توګه مصرف کړي. ښاغلی بهر اداري فساد، له قانون څخه سرغړونه، د چاپیریال د ککړتیا څخه د مخنیوي په برخه کې د قوي ارادې نشتون له هغو لاملونو یادوي چې د هوا په ککړېدو کې ونډه لري.
هم اشخاص
په مسؤلانه او جدي ډول په دې اړه کار نه دی کړی، هم بودیجه د اداري فساد له امله هیفومیل سوې، د کار لپاره اراده کمه وه، او په دې برخه کې کومه اداره چې مستقیما مسؤلیت لري هغه د چاپیریال ساتنې اداره ده.
خو له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون، د دولت لخوا د چاپیریال مسایلو ته کمه پاملرنه او اقتصادي ستونزې د اندېښنې وړ مسایل یادوي. د دې ادارې د پالیسۍ او بهرنیو اړیکو مرستیال عبدالولی مدقیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه پرمختي بودیجه چې د چاپیریال ساتنې تر اړتیا لري ورته په واکې نه ورکول کیږي.
په ډېرې خوشحالۍ سره باید وایم چې موږ هغه بودیجه چې موږ ضرورت ورته لرو موږ هیڅ وخت نه ترلاسه کړی. د دې سره په خوا کې چې موږ کومه بودیجه پیشنهاد کړې وه هغه متاسفانه نظر په مختلفو دلایلو باندې د مالی وزارت لخوا نه منظوره نه شوه، موږ ته را نه کړه. بودیجه د یو ادارې لپاره، خصوصا د یو دولتي ادارې لپاره، که چیرې تاسې انکشافي بودیجه ونه لرئ اضافت شي نسی کولای. غیر له دې نه چې فقط هغه ارګان او هغه اداره تاسې فقط وې ساتئ او خپل کارمندانو ته معاشونه پکې ورکئ.
خو د افغانستان د مالی وزارت چارواکي بیا د چاپیریال ساتنې د ادارې دا خبره نه مني چې ورته پراختیا بودیجه په واک کې نه ده ورکړ شوې. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په 1993 کال کې د ادارې ته بودیجه په واک کې ورکړ شوې وه، او د ادارې یوازې 18.25% مصرف کړی ده.
حکومت خاص توجه لري ترسو پوری د چاپیریال وضعیت بهتر کی، بهبودو کی او انکشاف کی. په دې موخه باندې په 1993 کال کې تر 2 میلیونه افغانیو پورې بودیجه دوی ته وضع شوې وه، چې تر 1.5 میلیونه افغانیو پورې دوی تخصیص هم اخیستی وه، چې بیا تر 15.9 میلیونه افغانیو پورې د محیط زیست ادارې مصرف کړی وي. په فیصدۍ باندې 18.25% خپله انکشافي بودیجه دوی مصرف کړی ده. انکشافي بودیجه په واک کې وه، په دې اړه دوی باید ملت ته ځواب ووایي.
له دې سره د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د نورو ادارو تر څنګ کابل ښاروالي هم تورنوي چې په کابل ښار کې د کثافاتو او ککړو اوبو په وخت نه پاکولو له وجې هم چاپیریال ته ستونزې رامنځته شوې دي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د کابل په ښاروالي کې وړ او مسؤل کسان په دندو وګماري تر څو د کابل ښار په پاکېدو کې د پام وړ هڅې وکړي.
عبدالجلیل ساکزیم شاروال چې بایسیداد او احساس د وطن ورسري مقرره کې چې اول کې د سر سبزی فضا برابر کې ډیر کسان د دغه هوا د لیاز خپل ژوند له لاسه ورکړي دي او په مختلفو مریضانو مبتلا شي دي.
د کابل هوا چې ډیر مرداره شوی او د انتحاری څخه هم ده، دا ډیر خطرناک دي. زهري مواد تقریبا هوای نیولې دي.
خو د کابل ښاروالې د تنظیفاتو رئیس نثار احمد حبیبي ازادي رادیو سره په مرکه کې د خبري رات کړی چې ګنې دوی خپل کارونه کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي. نوموړي وویل چې د چاپیریال له ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره باید ټول کابل ښاریان ونډه واخلي.
ما آنچې مسؤلیت ماست و رسالت ماست
زموږ هغه څه چې مسؤلیت او رسالت دی د دې ادارې د توانمندۍ سره سم ترسره کوو. زه دا منم چې سخت کال د نورو کلونو په پرتله د ژمي په رارسېدو سره د کابل هوا ټولو ښاریانو ته ګواښونکې ده، خو د چاپیریال د پاکېدو او هوا له ککړتیا څخه د مخنیوي لپاره ټول مسؤلیت لري چې په ګډه کار وکړي.
په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړې هوا له امله بېلابېلې ناروغۍ لکه د زړه ناروغۍ، سکته، د سږو ناروغۍ، زکام، د ستوني درد او بېلابېلې نورې ناروغۍ پیدا کېږي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جان نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ککړې هوا له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوستانو راځو اوس له ژمنې سره سم د تاندې څنګې پروګرام درته خپرو.
تاندې څنګې د ځوانانو خپرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نننې خبرونه مو دروان شناسې په هنزي د معسلانو جینو ستونزو ته ځانګړي کړی ده. دوی څه شکایتونه لري او مسؤوله کسان څه جواب ورته لري؟ زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو، په تیرو خپرونو کې مو د حقوقو او سیاسي علومو، د ژبو او ادبیاتو، د ژورنالیزم او د ځینو نورو پوهنځیو د محصلانو ستونزې څېړلې. د حقوقو او سیاسي علومو او د ژورنالیزم پوهنځي محصلانو خپل لوی مشکل عملی کارونه او کارمندنه ګڼله. د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصلانو بیا د دې مشکل ترڅنګ د مونوګراف د لیکلو په برخه کې مختلفې ستونزې یادې کړې. د روانشناسي او د ښوونیزو علومو پوهنځي محصلان هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. ملګرو، دا پوهنځی په 1947 کال د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د ښوونې او روزنې په نوم رامنځته شو او په 1983 کال د روانشناسۍ او تربیتي علومو په نوم ونومول شو چې درې ډپارټمنټ لري: ښوونه او روزنه، روانشناسي او تربیتي اداره او منیجمنت. دوه وخته یعنی د سهار او شپې لخوا درسونه لري او د کابل پوهنتون په شمول د ښوونې او روزنې پوهنتون هم د روانشناسي په برخه کې محصلان روزي. دوستانو، شفیقه نیکزاد چې پروسه کال د پوهنځي فارغه شوې وایي چې سی میتود مو دومره زور دی چې لا سیمایزو معیارونو سره هم نشو پرتله کولی. نړیوال خو په ځای پریږده.
د بده مرده ووایم کوم میتودونه کوم جوشونو څخه سی موږ ته کار اخیستی استادانو دا مطلق نه دي سیمایزو معیارو باندې ولاړ ول او نه دي نړیوالو معیارونو او ځانګړنې درلودلې. ایس ډول فکري او ذهني وده به محصلینو ته نه ورکوله.
مجیب رحمان خپلواک چې د همدې پوهنځي محصل دی وایي چې د استادانو مو اصلي ماخذونه ایرانی کتابونه دي چې له نورو ژبو ترجمه شوي.
موږ خپل محلي تحقیقات نه لرو او اکثرا کوم مومد مواد چې درس ورکول کیږي هغه د ایران له تحقیقات له سیرونو څخه دي. او متاسفانه یو مسله دا ده چې ایرانی علما زی له غرب جوامع نه دوی خپل مومد تهیه کوي، بیا دوی له هغوی نه د موضوعات اخلي او سناسه پیکار کوي چې ذات مسئله د تحقیقی او علمی لبنیات نه دا نشی کده چې ډیر ښه کیفیت ولري.
خو همزولو د لوړ زده کړو وزارت ویاند عبدالعظیم نوربخش بیا وایي چې د نورو کلونو په پرتله نصابونه نوي شوي دي.
سال 1393 با توجه به سال
د نصاب په نویوالی کې د تیر 1492 کال په پرتله سه کال نوي تغیرات رامنځته شوي. په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون په 1315 کې 50 انوانه کریکولم نوی شوی دی چې د روانشناسۍ او د روزنیزو علومو پوهنځي هم پکې شامل دي او د نصاب د ملي کمیټې لخوا هم تایید شوی دی چې اوس مهال 2000 لخوا تدریسېږي.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ برخې ځوان استاد محمد امین اسفندیار وایي کوم تغیرات چې راغلي بې ګټې دي. دوی اوس هم د 1450 کلونو پخوانی نصاب تدریسوي چې اوس مهال هیڅ په درد نه دوا کیږي.
دا مضامین در هغه وخت مطابق چارواپوهنې هم تقریبا 1450 کال مخکې هماغه شکل باندې انکشاف درلودو، اما نن ارواپوهنه په بل شکل باندې دا کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. ورځ په ورځ باندې تحقیقات صورت نیسي، د تحقیقات مطابق پروګرامونه درسي جوړیږي، کریکولم جوړیږي. دغه نصاب چې 50 کال مخکې جوړ شوی دی د نن ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. تر اوسه پورې هغه څه چې کریکولم کې باید تغیرات راغلي وي هغه هم تر اوسه پورې نه دی راغلي.
ملګرو تجربو ثابته کړي چې په داسې علمي مسایلو کې یوازې په تیوري یا په کتابي درسونو بسنه باید ونه شي، بلکې عملي کارونه یو زده کوونکی یا محصل په موضوع ډیر ښه پوهولی شي. خو شفیقه نیکزاد وایي چې هغه د چا خبره عملي کارونه هیڅ پیژنو هم نه. مجیب رحمان خپلواک هم وایي چې د عملی کارونو په برخه کې یوازې موږ نه یو چې ترې محروم یو.
قطعا موږ داسې امکانات نه لرو چې مثلا لابراتوارونه ولرو او یا داسې خاص امکانات ولرو، خو دا ډېره ګیله په دې نه کوو چې یوازې د ارواپوهنې په څانګه کې دا مشکل نشته. تر کومه حده پورې سي عملي کارونه د محصلینو دپاره دي، هغه اکثرا محصل دی او خپل شخصي لګښت دی.
د عملي کار لپاره هم اسانتیاوې برابرې شوي دي، خو منو چې بسنه نه کوي. دوستانو دا خبره ښاغلی نوربخش کوي او زیاتوي
لابراتوار
هایی که مربوط به خود فاند. دا هم دی پونزی اړوند لابراتوار شته، یعنی زین کارونه شوی دی، خو پرختیا هم چې دا بس ندی. د نوی کریکولوم د تطبیق ترڅنګ په دې اړه هم فکر شوی چې لابراتوارونه نوی او مجهز شي. پلانونه لرو چې په راتلونکي کې به پلی شي.
یعنی پلان وجود داره.
استاد محمد امین اسفندیار وایي چې د روانشناسۍ علم پر تجارب ولاړ دی، که عملی کارونه نوی نو یوازې تیوریکي زده کړه کافی نه ده.
ارواپوهنه علم دی، ساینس دی، ساینس په تجربه ولاړ دی. موږ د دې لپاره لازم لابراتوار په افغانستان کې، خصوصا هم د کابل په پوهنتون کې، هم د تعلیم تربیه پوهنتون کې چې دواړه مستقل پوهنځی لري، د دې لپاره نشته. کله چې موږ د یوې تیوري خبرې کوو، کله چې موږ یو اصل په ارواپوهنه کې رامنځته شوي دي او په هغې څخه بحث کوو، نو هغه هلته متصل دې ته ضرورت لري چې موږ دا څنګه پلی کړو.
همدلو نن سبا په افغاني ټولنه کې بیکاري د ګڼو لوست او نالوست کسانو اصلي مشکل دی. مجیب خپلواک وایي چې له روانشناسۍ فارغ شوي اکثر ځوانان په بل رشته کې کار کوي.
د کاریابی په برخه کې اصلا ډېر مشکل استه. دا ویل شم چې اکثریت مطلق دا اوس خلاف رشته کار کوي. ارواپوهان خلاف رشته په دې معنی چې یا به په کوم کمپنی کې د کمپیوټر کار کوي، او اکثریت مطلق دا وایم چې دوی خلاف رشته کار کوي.
خو شفیقه نیکزاد وایي چې زه بیکاره نه یم، پاتې شوی او په خپله رشته کې کار کوم، او دا پوهنځی ښې کاري مواقع لري.
خپله د ارواپوهنې له څانګې څخه فارغه شوی یم، او تعلیمي علوم یا روانشناسي علوم تربیتي څه په دلیل کې موږ ته وایو. زه خپله همدا اوس په خپل مسلک کې زه کار کوم، مشاورې برخه کې کولای شي کار وکړي، کلینیکي برخه کې، او دا تربیتي علومو په زده کړو چارو کې هم کولای شي کار پیدا کړي. ارواپوهنه که څوک وایي چې ټولنه کې دوی ته کار نه پیدا کېږي، دا به زه ردوم.
ښاغلی نوربخش وایي دوستانو چې له روانشناسۍ او له نورو اکثره پوهنځیو فارغه شویو محصلانو ته د کارموندنې په برخه کې له څو وزارتونو سره همغږي لري.
د کارموندنې په برخه کې موږ له اقتصاد، د کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو وزارتونو، ملي او بین المللي موسسو سره همغږي لرو، او یوازې د دې پوهنځي نه بلکې د نورو ټولو پوهنځیو فارغان ورمعرفي کوو چې دوی هلته کار وکړي.
استاد اسفندیار د لوړو زده کړو وزارت تر څنګ د پوهنې او د عامې روغتیا وزارتونه هم ملامتوي چې د روانشناسۍ پوهنځي محصلانو ته په دغو وزارتونو کې ضرورت شته خو دوی کار نه ورکوي. د استاد اسفندیار د دې ادعا په اړه مې د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جان نعیم وپوښت. نو ده وویل
منګه چاته چې ضرورت لرو هغه باید طبي مسایل باندې هم پوه شي. رواني ناروغي چې دي د هغې سره بیا دوی کولی شي مرسته وکړي. دې ته روانشناسي کلینیکي وایي چې دا یو هم کلینیکي روانشناسان نه دي، دا کوم کسانو چې عمومي روانشناسي پای ته رسولې ده. هغه دوه کاله نور باید دوی تحصیل وکړي په کلینیکي روانشناسي کې، وروسته د هغې نه موږ کولی شو د دوی نه ګټه پورته کړو. موږ فعلا درې سوه اتیا د جامع روغتیایي مرکزونه لرو په افغانستان کې چې په هغې په تشکیل کې موږ یو کس رواني اجتماعي مشوره ورکوونکي ته ضرورت لرو. موږ حاضر دې ته یو چې دوی وروزو، مګر پر اوسه کال یو سل څلوېښت تنو چې مراجعه وکړه هغه ټول غواړي چې دلته کابل کې او په وزارت کې وظیفه واخلي، چې دا موږ نه شو کولای. د هغې نه درې کس صد د دې نه چې فارغ شوي موږ نیولي، او د هغې دپاره موږ په نظر کې لرو شاید دوه کلن ماستري کورسونه بیا پې ووایي.
خو استاد اسفندیار دوستانو په عامې روغتیا وزارت پورې تړل شوي ځینې ضروري مسایل یادوي چې روانشناسان یې په حلولو کې مهمه ونډه لري، خو که کار ترې واخیستل شي.
منګه تاسو بده پویګو چې په افغانستان کې تقریبا 1.5 کال جګړه تیر شوه ده. دا جګړه ډیر ناخوال لري، دا ټول هغه سایکو سوشل سټریسز دي، دا هغه اجتماعي رواني فشارونه دي چې خلک دې ته برابر کړی دي چې دیو د سي ارزیابي شي چې دیو باید رواني لحاظ په حالت کې نه وي. مینټل هیلث چې وتوي دماغي صحت یا رواني صحت برخه چي ده، په دې کې یقین وکړه تقریبا 80% یو ارواپوه رول لري، 20% کېدای شي چې دغه مونږ او تاسو ته رواني ډاکټر یا عقلي وسبي ډاکټر وي. دا دونه رول دي کې نه لري، هغه باید لاړ شي په وزارت صحت عامه کې خدمت وړاندې کړي.
د پوهنې وزارت د علمي او مسلکي څېړنو د ملي مرکز مشر حمید الله شیرانی وایي چې که څه هم د ښوونې او روزنې په برخه کې روانشناسانو ته کارونه ډیر دي، خو اوس مهال یې دومره لوسه شوي چې له تعلیمي او تربیتي روانشناسۍ فارغ شوي محصلان په دارالمعلمینو کې د استادانو په حیث استخدام کړي.
د دوی رول د تعلیم او تربیه په ایرایه کې ډیر زیات مهم دی، د دې ځکه چې انکار نشي کولای. زموږ نصاب د سیو نصاب بي سیغه پروان باندې مثبت اغیزې ولري. په نړۍ کې پرشته باندې کې ډیره استفاده تي نسی کتل کېږي، مثلا کم شاګرد کوم خواته باید لاړ شي، هغه مسلکي باید چی شي. زموږ سي کم خلک به کار دي، البته هغه په ایجوکیشن او سایکولوژي کې دي یا تعلیمي روانشناسي کې. موږ معلمان استخدام کړی دي، البته خالي معلمان در علومونه لرو، په تخنیکی او مسلکي کې دلته تربیه معلم اکاډمیان لري درې دانی، دلته هم سایکولوژي د یو کمپلسری مضمون یعنی لازمی مضمون په توګه تدریس کیږي. په نورو ځایو کې هم موږ تقریبا د 150 په حدودو کې د خلک موږ استخدام کړی دي، داوی مسلک سایکولوژي ده، په روزنیزو چارو باندې بوخت اوس په مختلفو اداراتو مؤسساتو کې.
استاد اسفندیار هم د پوهنې وزارت په برخه کې ځینې مهم موارد راپګوته کوي چې په رښتیا هم روانشناسانو ته ضرورت پکې احساسيږي.
څنګه شو کولای چې هغه خلک چې ذهني مشکلات لري، فشارونه لري، د حافظه اختلالات لري، د یادګیری اختلالات لري او یا ذهني لحاظ باندې کندي بتی دي، د دې خلکو سره هم څنګه شو کولای کومک وکړي چې دغه د یادګیری پروسه ګړندۍ شي او دا خلک هم د یو څه خوندان شي. بس دلته ارواپوهنه کار کوي.
همزلو خای همدا علت وي چې مجيب رحمان خپلواک د دغه ستونزو اصلي مشکل له روانشناسي په هندي سره د خلکو نابلتیا وخی او وايي چې اکثره کسان په دین نه پوهیږي چې لدې برخه فارغ شوی محصولان باید په کومه برخه کې کار وکړي.
اصلي لامل دا دی چې ارواپوهنه اصلا په ټولنه کې اکثریت کسان قطعا نه پیژني څنګه یو علم دی او اصلي ځای او کاربرد څه دی. که دا وایي چې په یو اداره کې څه کلک